بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترمو اوریدونکو نننۍ خبرونه د حسین مسګری ورور په آواز د بقرې د مبارکې سورې ل 24 څخه تر 43 آیاتونو پورې په تلاوت سره پیلو د دغو آیاتونو په اوریدلو پسې به یې د پښتو ژباړه هم واوري
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العلي العظيم
ده متعال خدای پنما اے بنی اسرائیلو زما هغه نعمت په یاد کړی چې پر تاسو مې پیرزو کړی وو او زما سره کړی وعده پورا کړی چې زه هم ستاسو سره شوی وعده پورا کړم او زما څخه ویره ولرئ او زما په درلیګلی کتاب باندې ایمان راوړی چې ستاسو کتاب تورات تصدیقوي او تر مخه ترې انکار مکوي او زما د آیتونو په بدل کې لګه بیا یعنی د دنیا مال ما اخلی او زما له عذابه وویریږی او حق له باطل سره مګډوی او سره له دې چې پوه یاست حق ما پټوی لمنځونه کوی زکات ورکوی او رکوع کوونکو سره یوځی رکوع کوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. گرانو قدرمنو دوستانو زمون لمین خلوص ڈک سلامون ہونے کی ہیلے قبول گئی ززیب شاہین و زمان اور مرگر دنن یو گھنٹے ماضی کرنا اخبار و نصر استاسو پا خدمت کی یونند یک شمبے یا اتوار روز دا سوال سوم ہجری مریض کال دا اخبرگولی دا میاشت دو یمن اٹھارہ چیر سوال سوا دو سلو اختم ہجری کمری کال دا شوال یا وڑو کی اختر دا میاشت لے و لسمی او دا دو ذرا یوشتم میلادی کال دا مائی لدری وشتمی نیٹے سر برابر دا په دې خبرونه کې به د ایران او افغانستان په ټیک 15 او د پاکستان په 15 بجې خبرونه اوري چې په کې له افغانستان یو خبری رپورت هم لرو. بیا به د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر د فلسطین د اسلامي جهاد د غورزنګ د مشر خط د مقاومت په کامیابی کې د ایران د مهم کردار قدرونه ترلوان ناندې یو سیاسي تبصره ته وړاندې کو. ورپسې به تل پات وګمینو می پروګرام د پروګرامونو لړۍ یو بل پروګرام درته وړاندې کو. لدی ورسته به هنداره پروګرام کې د غزې د فتح په اړه د پاکستان دینی عالم مولانا محمد اقبال بهشتي او افغان کارپیژان دی ډاکټر علي واحدي سره وغږیږو او په اخر کې به ورسپانو ته کتنې پروګرام سره دا خبرونه ختم شي. دا وخت په تهران کې د مازیګر 15 بجې دی. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. پسر کے د مهم خبرونو سر ټکی. ولسمشر روحانی تاکید وکړ د ایران ولس په اقتصادي جنگ کې کامیاب شو. محمد باقر قالیباف ویل اجانس د ایران د ایټمی تاسیساتو تصویرونو ته لاسرسی حق نه لري. جنرل امیر حاتمی واضح کړه د سیهونس ټور ورسته ونه ډیر زر غورځیدونکې ده. په افغانستان کې طالب ډلې ته مرګ ژوبله رسیدلې ده او د سعودي ائتلاف جنگي الوتکو بیا د یمن مختلفې سیمې بمباري کړې. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر تاکید وکړ د ایران ملت په اقتصادي جنگ کې کامیاب شو. د ایرنا د رپورټ لمخې ولسمشر حسن روحانی نن د حکومت د اقتصادي غملتیا د کمیټې په غونډه کې وویل د هیواد په مختلفو صنعتي برخو کې د تولید د ودې اندازه د امریکې له زیات نه زیات د بو د سیاست په بې نتیجې والی تر ټولو ښه ګواه ده چې خپل هغوی د دغو سیاستونو د ماتې خوړلو په اعتراف مجبور کړی دي. روحانی زیات کړه په ویانا کې ترسره شویو وروستیو خبرو اترو ته په پام سره چې امریکایانو په وضاحت سره د بندیزونو د ختمولو لپاره خپل چمتووالی اعلان کړی دی. هغه همدارنګه وویل خبرې اترې به دوام عمومي. په دغه غونډه کې د سرمایې په بازار کې د حالاتو د ښه کېدو په اړه په تکمیلي وړاندیزونو بحث څېړنه او فیصلې وشوې. د ایران د اسلامي شورا جرګې مشر تاکید وکړ د ایټمی انرژي نړیوال اجانس د روانې غبرګولي میاشتې لړومبۍ نیټې یعنی پرون راهسې د ایران د ایټمی تاسیساتو تصویرونو ته د لاسرسی حق نه لري. د ایران پریس د رپورټ له مخې محمد باقر قالیباف نن د دغه جرګې په سرګنده غونډه کې وویل د ایران او ایټمی انرژي د نړیوال اجانس ترمنځ د درې میاشتنې موافقې د مهلت ختمېدو ته په پام سره به دغه اداره د ایران د ایټمی مرکزونو تصویرونو ته لاسرسی حق ونه لري. د ایران د اسلامي شورا د جرګې مشر تاکید وکړ د بندیزونو د ختمېدو لپاره دغه جرګې ستراتیجک قانون پکار دے عملی شی زکه چې اسلامی انقلاب معظم رهبر پر تاکید کړی دی. ایران او اجان موافقه کړی دی چې په ایران کې د الحاقی پروتوکول اجرا او برجامی لاسرسی دی په بشپړ توګه ودرول شي. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. د ایران د اسلامی جمهوریت د دفاع وزیر تاکید وکړ د سیهونسټو به جرړو ونه ورسته شوی او ونه د غزې د جنگ کې خودله چې دغه ډېر زر وغورځيږي. د فارس خبري جان د رپورت لمخه جنرال امیر خاتمی نن د دفاعي صنایعو د ادارې د ځمکني جنگ د لاسته راوړنو د ارتون د پرانسې په مراسمو کې وویل د ایران اسلامي جمهوریت نن داسې پوزیشن کې دی چې په وروستیو پیړیو کې مثال بے مثاله دی. د ایران د دفاع وزیر زیاته کړه د ولسی دفاعي او ملاتړ توانمنی یوځای کېدو د ایران لپاره داسې قوت رامنځته کړي چې یو اطمینان ورکوونکی قوت دی او ورباندې ویاړ کوو. جنرال خاتمی د دې په بیانولو سره چې نن دغه قوت اثر په مختلفو برخو کې وینو واضح کړه. دښمن نن په افسوس سره وایي چې د ایران په وړاندې خپل برتري له لاسه ورکړې ده. هغه تاکید وکړ د ایران دفاعي قوت په دقیق او صحیح منطق سره استعمالیږي او د سیمې ټول هیوادونه په کار دي په خپلو کې امنیت ولري. جنرال خاتمی د دې په بیانولو سره چې محوري مقصد د جنگ په ټولو برخو کې د ستراتیژیکو وسلو حاصلول دي وویل په توغندۍ برخه کې نن یو حقیقي توانمنی لرو چې وسلوال ځواکونه په ښه ډول خپل ماموریت ترسره کولی شي او بې له شکه ایران نن د دنیا د متعارفو توغندیو یو قوت دی. هغه همدارنګ وویل په ډرون الوتکو کې د اړومبنې درجې د قوتونو برخه یو او په الکترونیک رډار او نورو برخو کې هم ایران مخکښ دی. په افغانستان کې طالب ډلې ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. د افغانستان په ننګرهار، کونړ او لغمان ولایتونو کې 12 طالبانو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده چې په دې اړه له افغانستان زموږ خبریال داسې رپورټ راکوي.
په ختیځو ولایتونو ننګرهار، کونړ او لغمان کې 12 سنه د دولت وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله واوښته. د کونړ ولایت د والي وانډ دفتر رسنیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې ولایت د ملي امنیت ادارې لوري په شولتن ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د سری قطعې د قمندان حاجي مشهور په قاسم په ګډون درې تنه وسلوال طالبان ووژل شو او یو بل له وسلې سره ژوندی ونیول شو. په خبر پاڼه کې راغلي چې وژل شویو طالبانو په سیمه کې د خلکو وشر ټولاوه چې د ملي امنیت ادارې ځواکونو تر برید لاندې راغلل. اخوا په لغمان ولایت کې د امنیه قمندانۍ د مطبوعات دفتر رسنیو ته پاسول شوې خبر پاڼه کې راغلي چې تیر مازدیګر ناوخته د دې ولایت د مرکز مهترلام ښار اړوند میداني سیمه کې څلور تنه وسوال طالبان له پولیسو سره په نښته کې وویل شو او دوه نور ژوبل شول. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې نښته کې پولیسو ته زیان نه دی رسېدلی. وسلوالو طالبانو د دواړو پیښو اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. بل پلو په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې یو روزونکی د امنیتي ځواکونو له لورې ووژل شو او د هدفي وژنو یو مسؤول له خپل یو بل ملګري سره ونیول شول. د ملي امنیت ادارې د ځانګړو ځواکونو د قوماندانۍ له لورې رسنیو ته په استول شوو معلوماتو کې ویلي چې تېره شپه د وزوکونو د جلال آباد ار په ومه ناحیه کې د عملیاتو پر مهال د داعش ډلې یو روزونکی انعام الله د تیښتې پر مهال وواژه او د غراس په ورته عملیاتو کې چې د ننګرهار ولایت د سرورود ولسوالۍ اړوند میګانو په سیمه کې ترسره شول د داعش ډلې د هدفي وژنو یو مسؤول ظاهر له خپل یو بل ملګري سره ژوندي ونیول شول. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
اوس هم د خبرونو دوام. د سعودي تیریګر ائتلاف جنگي الوتکو بیا د یمن په مختلفو سیمو سوزل بمباره وکړي. د یمن سبا سرکاري خبر اژان د رپورټ لمخې د سعودي ائتلاف جنگي الوتکو په 13 ساعتونو کې د مارب صوبې په سروا او مزغل خارونو او همدارنګ د حجي صوبې په میدی خار سوزل بمباره وکړي چې د سرومال تاوانونو په اړه دقیق رپورټ لانه نه خبر شوه. لدې مخکې هم د ساده صوبې په ظاهر خار باندې د سعودي ائتلاف په هوایي حمله کې ډېر عام یمنیان وژل شوي او یو شمیر هم جوبل شوي وو. همدارنګ د یمن د پوځي سرچینو د اعلان لمخې سعودي ائتلاف په 13 غنټو کې په الهدیده صوبې باندې 123 ځل حمله وکړي او د ډزبندۍ خلاف ورزي وکړه. دا خبرونه لریډیو تهران اوري. د افغانستان په پوله کې یو پاکستانی عسكر ووجل شو. په خیبر پختونخوا صوبه کې د پاکستان د پوز په یو مرکز ترهګر ډلې حمله وکړه. له اسلام آباد زموږ د خبريال د رپورټ لمخې د پاکستان د پوز عمومي تعلقات وویل یوې ترهګر ډلې د افغانستان له یوې له پولیس سره نږدې په شمالي وزیرستان سیمه کې د پاکستان د پوز په یو مرکز حمله وکړه چې د دواړو خواو ترمنځ د درنو وسلو په ډزو د ډزو په تبادله کې یو پاکستانی عسكر ووجل شو. د پاکستان فوج ادعا کړې ده چې دغه ترهګر د افغانستان له خاورې پاکستان ته ننوتلې دي. تر اوسه د اشرف غنی حکومت په دې اړه د نظر څرګندونه نه ده کړې. د ویلو ده چې د پاکستان په شمال کې شمالي وزیرستان د تحریک طالبان تکفیری ډلې د ځای پر ځای کېدو سیمه ده چې دغه ډلې د پاکستان یو خطرناک ترهګر ډله ګڼل کیږي او د 2014 کال د دسمبر په شپاړسمه نیټه په پېښور ښار کې په آرمی پبلک اسکول باندې په حمله سره تقریبا یو نیم سل زده کوونکي او معلمان قتل عام کړل چې نړیوال قهر راو پاروه. په هلمند کې 1015 ملکی ورګړو ته مرګ ژوبله اوښتېده. د هلمند ولایت د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن مسؤلین وایي چې د 1399 کال 9 میاشتو په موده کې په دې ولایت کې د جګړو او مین چودنو په مهال 1015 عام خلکو ته مرګ ژوبله اوښتېده. په هلمند ولایت کې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن سرپرست رئیس عبدالمقیم علیزی رسنیو ته د یوې ځانګړې مرکې په مهال وویل چې 1399 کال د 9 میاشتو په موده کې د جګړې له کبله 1015 عام خلکو ته مرګ ژوبله اوښتېده. د علیزی په خبره یاد مرکه یاد مرګ ژوبله په مخامخ جګړه او د مین چودنو په پایله کې رامنځته شوې ده او د ښځو او ماشومانو په ګډون 1030 کسان ژوبل شوي او 1628 کسان وجل شوي او 1628 کسان ټپیان شوي دي. علیزی دغه رنګ زیاته کړه اوس هم بیا جګړې د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې روانې دي چې د دغه جګړو په مهال هم د مین په چودنو کې ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. او په پروان کې یو تن دینی عالم وجل شو. نامعلومه وسله والو په پروان ولایت کې د سید خیل ولسوالۍ د علماو شورا مشر سیف الرحمن صافی په یو برید کې وواجه. د سید خیل ولسوالۍ ولسوال احمد لمر عثمان یار رسنیو ته وویل نن سهار 8 بجې نامعلومه وسله والو د جبل السراج ولسوالۍ برج مستوفی سیمه کې یو تن دینی عالم مولوي سیف الرحمن صافی په یوې حمله کې وواجه. د عثمان یار په خبره له مولوي صافی سره د هغه یو کوچنی زوی هم ژوبل شوی چې اوسې روغتون کې درملنه کیږي. تر اوسه کومې وسله والې ډلې یا کس د برید ذمواري په غاړه نه راخستې. او په ایران کې د کورونا وروستي اعدادو شمار اعلان شول. د ایران د روغتیا ادارې په 13 غنټو کې په کورونا لاخته کسانو څخه د 214 نورو کسانو د مړینې خبر ورکړ. د ایران د رپورټ له مخې د اسلامي جمهوریت د روغتیا ادارې نن د یوې خبرتیا په خپرولو سره اعلان وکړ چې په 13 غنټو کې د کورونا له کبله د 214 نورو کسانو په مړینې سره په هیواد کې د دغو وایرس له کبله د مړو شمیر 8,015 تنو ته رسیدلی دی. د دغې خبرتیا له مخې د پریکند تشخیصي معیارونو له مخې په 13 غنټو کې په هیواد کې 8,611 نور کسان په کووېډ-19 نومې بیمارۍ اخته شوي دي چې دې سره په ایران کې په کورونا د اخته کسانو ټول شمیر 2,002,513 تنو ته رسیدلی دی چې تر اوسه 2,003,039 تنه ښه شوي او له روغتونونو رخصت کړی شوي دي. د هیواد د روغتیا ادارې وویل په هیواد کې د کووېډ-19 بیمارۍ 3,092,000 ټیسټونه ترسره شوي دي. دغه روغتیايي ادارې همدارنګه وویل تر اوسه 2,015,016 تنو ته د کورونا ویکسینو لومبنی ډوز او 4,55,222 تنو ته هم دویم ډوز وهلی شوی دی چې په ایران کې وهل شوي ویکسینونه 2,091,895 ډوزو ته ورسېدل. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
د ایران د اسلامی انقلاب معظم رهبر ته د فلسطین د اسلامی جهاد غورزنګ د مشر خط د مقاومت په کامیابی کې د ایران د مهم کردار قدرونه. دا زموږ د تبصرې عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو. د فلسطین مقاومت په هغه برخلیک جوړونکې جنگ کې چې 12 ورځې دوام لره پسې هونس رژیم باندې یو بله ماتې وتپله. خو دغه ستره کامیابي څه ډول رامنځته شوه او کومو موضوعاتو پکې رول لره؟ د دغه کامیابی یو مهم خصوصیت په میدانی جنگ کې د یو بل تر څنګ د سخت او نرم قدرت څرګندېدنه وه. په دغه کامیابی کې د مقاومت غورځنګ د فلسطین له مظلوم ملت څخه د ایران د مرستو او ملاتړونو قدرونه ده. په همدې لړ کې د فلسطین د اسلامي جهاد غورځنګ مشر زیاد النخاله د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی ته په یو خط کې چې پرون خپور شو له فلسطیني ملت څخه د ایران د اسلامي جمهوریت له ملاتړونو څخه په مننه سره ولیکل. په دغو تاریخي شیبو کې په قدس زواک کې له تاسو او خپلو ورونو څخه قدرونه او مننه کوم چې د اوږدو کلونو په دوران کې له موږ سره یو قدم او یو آواز او هر توانمنی سینس او مرسته چې لرله په بې مثاله اخلاص سره موږ ته وړاندې کړه، تر دې چې داسې ښکلی او له برکت ډک ورځ په ډالۍ کې راغله. د اسلامي جهاد غورځنګ مشر همدارنګ جنرال شهید الحاج قاسم سلیمانی ته د عقیدت پرزونې په وړاندې کولو سره چې په خپل شهادت سره ستر مقام او منزلت ترلاسه کړ وښودله چې واقعي په دې تاریخي شیبو کې زموږ لپاره د هغه خالص محسوسیږي. د فلسطین د مقاومت ټول ډلې له قدس شریف او فلسطین له مسلې څخه په ملاتړ کې شهید سلیمانی په کردار ادا کولو د نظر اتفاق لري. جنرال قاسم سلیمانی او د ایران د اسلامي انقلاب د پاسدارانو د لخکر د قدس زواک د غزي پترنګ کې وسلوال مقاومت ته په وده ورکولو کې مهم کردار ادا کړ. په ایران کې د اسلامي جهاد غورځنګ استاد ناصر ابو ظریف په دې لړ کې وویل دا د ایران ملاتړونه وو چې د دې سبب شول چې د فلسطین د مقاومت ډلې د سهونست رژیم په وړاندې ټینګ ودرېدلې شي. ایران له هم هغه ابتدار هڅې د سیاسي، مانوي او مادي وغیرہ ډګرونو په شمول په ټولو ډګرونو کې د فلسطین له مسلې څخه ملاتړ په خپل ایجنډا کې راوستو او تل یې هم په دې لړ کې ګامونه پورته کړي دي. په حقیقت کې پسیمه کې د مقاومت د محور په جوړولو او د فلسطین د مسلې په اړه د دغه محور د مختلفو اجزاو پر راغونډولو کې د شهید قاسم سلیمانی کردار بے مثال وو. د امریکې له خوا د جنرال قاسم سلیمانی د قتل له جنایت څخه د دغه هیواد تر ټولو مهم او بنیادی هدف په سیمه کې د مقاومت د محور کمزوري کول وو، خو امریکا هیڅکله د مقاومت په خلاف په خپل دغه مقصد کې کامیابه نشوه. په بنیادی توګه یو هغه خصوصیت چې د مقاومت د نرم قوت د زیاتېدو سبب شو د ایران د اسلامي انقلاب او اسلامي جمهوریت نظام د مقاصد او ازادي بخنه ده. د دغه بهیر د اړخونو په شننه کې د مقاومت د ستراتیژیکو اهدافو په توګه پنځو مهمو خصوصیتونو ته اشاره کولای شو. لومړی مقصد په اسلامي نړۍ کې د ټولو ازادي غوښتونکو او حق غوښتونکو ترمنځ د قوت او طاقت یووالی او پیوستون رامنځته کېدل دي. دویم مقصد د یو قوت لرونکو اصلي او حق غوښتونکو حرکت په قالب کې د جنگ په طریقو کې له نوښت او خلاقیت سره د ملي ټینګ او درېدنې د روحیې مضبوطی ده. دریم مقصد د موجودو حالاتو په اړه مسلمانانو ته د تشخیص ورکولو او د هغوی با خبر ساتل دي. د مقاومت غورځنګ وکړې شول چې په خاصه توګه په اسلامي ټولنو کې د موجودو تشخیص او سیاسي او اجتماعي حالت او همدارنګ د نړیوال عادلانه نظام د حالاتو د نړیوال نا عادلانه نظام د حالاتو په باره کې آگاهی پیدا کړي او هغو ته د خپل وړتیا او توانمنیو صحیح درک ورکړي. سلورم مقصد د نړۍ د ټولو مسلمانانو لپاره د فلسطین د نیواک مسلې ته بیا کتنه او بیا پیژندنه ده چې د حرکت د قدس په جنگ کې په ډېری اوچته سطح کې بڼونی و. پنځم مقصد په اسلامي نړۍ کې له منحرفو ډلو او بهیرونو سره مقابله ده چې په مختلفو طریقو سره کوشش کوي چې د اسلام څیره بدرنګ وښي او حقیقي اسلام تحریف کړي. دغه ټول مقاصد خودنه کوي چې په سیف القدس نومې جنگ کې کامیابی هغه سره واقع ده چې د مقاومت تر سوري لاندې وکړي شول، تر وروسته کامیابی پورې د مقاومت د تفکر د کردار ادا کولو لپاره یو نوی ډګر رامنځته کړي. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ. ګلونو دوستانو، تبصره مو واورېدا، خو زمونږ خپرونه لا دوام لري، نو د خپرونې دوام ته پام وکړئ. تل پاتې وژمه.
ګرانو اوریدونکو سلامونه او نیک هیله مو ومنئ. د تلپاتې وژمې د پروګرام له یوې بلې برخې سره زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شوی یم. دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، په دغه لنډ شان وینا کې موږ د مختلفو معرفي او تفسیري موضوعاتو په اکله د رهبری د ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای له توګه درته وړاندې کوو. د دغه لړۍ په شپږ پنځوسمې برخې کې حضرت آیت الله خامنه‌ای د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د شخصیت په اړه وایي چې هغه یو لوی فقیه، عارف او فیلسوف دی. راځئ چې د هغوی لنډو شان خبرو ته غوږ کېږدو. امام واقعا چې یو لوی فقیه و، هم یو لوی او تکړه فقیه و، هم فیلسوف و، او هم په نظری عرفان کې د نظر خاوند و. په دغه مسایلو او په فنی او علمی برخو کې یو تکړه کس ګڼل کېده. خود امام لوی شخصیت په دې کې په یو خصوصیت پورې هم تړلی نه دی، بلکې د امام اصلي شخصیت د دغه آیت وجاهدوا فی الله حق جهاده تحقق و. هغه لوی امام د لوړو عملی زمینو په درلودلو سره د فی سبیل الله مجاهدت لارې ته داخل شو، او دا مجاهدت د عمر تر پایه جاری وساته او یو لوی حرکت رامنځته کړ، نه یوازې په خپل هیواد بلکې زموږ په ټوله سیمه او په ټوله اسلامي نړۍ کې، او په یو باور په ټوله نړۍ کې د دغه حرکت میوه یوه بې ساري میوه وه. عزتمنو اوریدونکو، د دغه تلپاتې وژمې وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان.
سړی نشي ویلی چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي. مسلمان به څنګه بل مسلمان مړ
کله چې په افغانستان کې د سولې په باره کې خبرې کېږي؟
موږ په سراحت سره دا ویلو چې زموږ چې کومه یارګره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل کې.
خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا، ګورو نو اوریدونکو، زموږ نیکې پیرزوینې ومنئ عزیزانو، په هنداره پروګرام کې ستاسو په خدمت کې یو. دوستانو، د اسرایلو رژیم د فلسطین او غزې په مظلومو خلکو د 12 ورځو له بمباری او د ښځو، ماشومانو او بې ګناه انسانانو له وژلې وروسته بلاخره 12 ورځې پس اوربند ته غاړه کېښوده. له تیرو جنګونو سره د غزې اوسنی جنگ یو اساسي توپیر لري، او هغه په اسرائیلو باندې د حماس متقابل توغندوی بریدونه دي چې د صهیونیست رژیم خلک په پټنځایونو کې پاتې کېدو ته مجبور کړل، او دغه رژیم ته یې د میلیاردونو ډالرو تاوان هم واړو. که څه هم په غزې د اسرائیلو په وحشیانه حملو کې په سلګونو فلسطینیان شهیدان او صد پاسه یو زر ژوبل شول، خو په هر حالت کې دغه اوربند د فلسطین د خلکو لپاره یو لویه کامیابی ګڼل کیږي. لکه څنګه چې د اسلامي ایران د انقلاب مشر آیت الله خامنه‌ای د فلسطین خلکو ته د مبارکۍ په ترڅ کې په خپل پیغام کې دغه اوربند د صهیونیست رژیم ماته ګڼلی، او ویلي دي چې اسرائیل که خپل جنایتونه جاري وساتي او که اوربند ته غاړه کېږدي، په دواړو صورتونو کې دا د اسرایل ماته ده او هغه ورځ لري نه ده چې د فلسطین خلک د اسرایل نابودي په خپل سترګو وویني. عزیزانو، نن به موږ په هنداره پروګرام کې دغه مسلې باندې رڼا واچو. هم دغه راز د دغه نابرابر جنگ په وخت د ځینو اسلامي هیوادونو او دولتونو کردار او د هغوی دریځونو ته به هم یوه کتنه وکړو. په دغه بحث کې نن له موږ سره ملګرتیا لري د پاکستان د مجلس وحدت مسلمین یو مقام مولانا صاحب اقبال بهشتی او د سیمې د مسایلو کارپوه ډاکټر صاحب علی واحدی. تاسو ته مننه درکو چې په دغه بحث کې له موږ سره ملګرتیا ولرې. یو لنډه شان د ماخدو او بیا راګرځو خپل بحث ته. په هنداره کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو. خپل بحث د مولانا صاحب اقبال بهشتی په خبرو سره پیلوو چې د پاکستان د مجلس وحدت مسلمین یو مقام دی. بهشتی صاحب، تاسو ته پته ده چې له 12 ورځو جنگ، جنایت او 13 ورسته بلاخره صهیونیست رژیم اوربند ته غاړه کېښوده. په نړیوالو رسنیو کې او په خپله په د کارپوهانو لخوا دغه اوربند ته غاړه کېښودل د صهیونیست رژیم د ماتې په توګه او د ماتې په معنا ګڼل شوی دی او داسې انګیرنه کیږي چې دغه رژیم یوازې د زور په ژبه پوهیږي او دا د حماس توغندي و چې دغه رژیم یې د اوربند منلو ته مجبوره کړ. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم. یقیناً لکه څنګه رهبر معظم انقلاب اسلامی دا خپل پیغام کې فرمایلی دي دا د اسرائیلو شکست دی. هر دو صورتو کې دا وو شکست دی او دې کې څه شک نشته دی. ډیر اول نه لکه څنګه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بار بار دا خبره کړی و اسرائیل یو کمزور ہے، کچیر لگوں نے ہم داغو مقابلے کے استقامت وشی نو اسرائیل شکست پذیر دے. اور نند خبر سدے تشولا اور دخ صرف مشکل نہ ہو تو اسرائیل و مقابلے کے سوک ملار نہ ہو. نند خبر ٹول پر واضح حشولا تو اسرائیل یو قوت اور یو طاقت نہ دے، یو حقیقی طاقت نہ دے، بلکہ اسرائیل سکون دے آغا یو ډیر کمزور کمزور حکومت ته انتهائی کمزور، بلکې معمول غوندې هغه استقامت وکړلو هغه سره اسرائیل شکست مجبور شولو. البته رهبر معظم انقلاب په هغه خط کې هغه پیغام کې تنوکات کې هغه یقینا د اهمیت دغه دی. هغه کې دا پہلا خبر دار اس اسرائیل متعلق دغه تصور ته اسرائیل یو لوی طاقت دم پکد مو باور وکړو ته اسرائیل لوی طاقت نه دی، بلکې اسرائیل شکست پڑے شي. دا یو نقطه ده. بل نقطه دا ده چې د فلسطین تکو مقاومت هغه خپل فیصله خپل کوي پیر قبلول دا دغه خپل فیصله ده. اور البته دې مطلب دا نه ده چې یعنی هغه باید هغه تیاری پرېږدي، نه پکار دی هغه تیاری جری وي. ویلې چې اسرائیلو طرف نه کله هم دوباره تجاوز کېدای شي، لکه د اسرائیلو تاریخ دغه دی هغه متجاوز دی، همیشه هغه تجاوزات کوي. اور بل شی دا دی چې د رهبر معظم انقلاب پیغام کې هم دا نقطه شته دی، مهم شی هغه د فلسطین خلکو اتحاد دی. یو شی ته هغه سرګرم شولو هغه دا چې فلسطین مختلفو علاقو والا چاہے غزہ والا چاہے او فلسطینیان دی اغا تقریباً پا دی نکتے بندے متفق اور متحد دی اسرائیل و مقابلہ پکار رہے ہوشی. اور بلے با نکتہ اغا دا مهم دے دا اسرائیل و مقابلہ اغا مذاکرات و سنکی گی، بلکہ دا اسرائیل و مقابلہ صرف اور صرف مقاومت و استقامت سره کیږي. دا واضح دی چې د فلسطین مقاومت تنها نه دی، بلکې یمن نه ونیسا لبنان پورې، لبنان نه ونیسا
پاکستان او کشمیر پورې اور کشمیر نہ ونی تھا تر دنیا کونے کونے کے سکوم دے کہ ہم آزاد فکر انسانان دی اغا انسانیت سوچ لری اغا د انسانی درد لری اغا د فلسطین مظلوم و خلق و سرا دی اور پس د فلسطین حکومت دا کامیابی دی.
ڈاکٹر علی واحدی تا سوچے پا ایران کی اسے گے او دا سیمے و تیرا بیا دا فلسطین پا مسئلے باندے لنزدے نظر لرے دا سہیونی سرجم لخوا دا دا اربان منلو تا پا کم استرگا گورے پا تیرا بیا دا چے آیات اللہ خامنائی پا خپل پیغام کے ویلی دی چے کا سہیونی سرجم خپل جنایتون جاری و ساتی او کو اربان تا غاڑا کیگ دی پا دوارو صورتونو کے دا 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 رجیم ماتا دا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ دا خدای تعالی په فضل او نصرت سره د فلسطین د مقاومت دلو هغه شجاعانه مقاومت او درېدا د سینستر رژیم د ځواکونو د هغو وحشیانه ځمکني سمندري هوایي بریدونه چې د فلسطین د مظلومو خلکو په ځانګړې توګه په غزه تران کې د مظلومو انسانانو ښځو معشومان او ملکی خلو د وزلو او د شیدان سل او کسو مثلا جوبل سل او بالاخره دینی دلو د مقاومت سبب سوال چې په نیایت کې په فایل کې د سینستی رژیم زواکونه و دیتا ارسو یعنی مجبور سوال چې خپل مات ومنی او د اوربند د ورخیز او بیل کوم غیدو شرط څخه اوربند اعلانول دا د معنی ورکی چې الحمدلله فلسطینیانو خپل بریالیتوب ترلاسه کړ او د سینستان د رژیم ناتوانی برملاکر او نری توسودل چې د فلسطین لارې او ځنی لارې مقاومت دی. اوم دا غراسه چې تاسو ول د حضرت آیت الله خامنه‌ای ول چې چیرې د رژیم سیونیسته خپل هغه جنایتونو ته او هغه وحشیانه ته بیرودونو ته هم دوام ورکول بیا دا چې اوربند اعلان کړ په دوارو خو کې د ماتې سره مخامخ وو چې دا اوربند اعلان کړ دا نو یو اشکاره د دوی دپاره د ذلت او د ماتې علائم او نښه ده. مهمه مسله دا ده چې د فلسطین خلګو او غلس په خورا شډول وتوانېدل چې د مقاومت د دلو څخه ملاتړ وکړي او خصوصا په د غزې په ترنګ کې ځینو هغه اشغال شوي سیمو کې په فلسطین کې او په قدس ښار کې خلګو وفارېدل او هلته د سینستی رژیم سره دوی په مقابل کې تصورات وکړ او دا د دوی ملاتړ سبب شو چې الحمدلله د غزې دلی د غزې د مقاومت دلی په دغه مرحله کې برتوب تلاشر کی.
ډیره مننه کوم د ډاکټر صاحب علي واحدي یو لنډه شان د ماخلو او بیا را ګرځو ستاسو خدمت ته. هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. پار سټوډیو ډاټ کام سلیش پی ایس زموږ د سایټ درک دی او ریډیو پښتو تهران زموږ د فیسبوک پاڼه ده چې زموږ خپرونې پکې تعقیبولی شي. راګرځو دوباره خپل بحث ته. عزیزانو، د فلسطین او اسرائیلو د دولس ورځنی نابرابر جنگ او جنایتونو په وخت ځنو اسلامي هیوادونو حتی د اسرائیلو جنایتونه و هم نه غندل او ځنو یوازې په غندلو بسنه وکړه. دا په داسې حال کې دي چې د اسرائیلو رسنۍ او حتی دولتي مقامات یې په خپل اعتراف کوي چې له حماس د هغوی ماته له حماس سره د ایران د مرستو په وجوه. دلته به له مولانا اقبال بهشتینه پوښتنه وکړو چې تاسو د فلسطین په دغه جنگ کې د اسلامي هیوادونو په تیره بیا حکومتونو رول ته په کوم سترګ ګوره؟
د ټولو مسلمانانو دغه فریضه دی او د ټولو مسالکو د ټولو ممالکو په کار دی هغه د فلسطینیانو عملی مدد وکړي. عملی مدد من واضح او الفاظو کې اغا حکومت دی اغا د سپکار د فلسطین دغه اسلحه ورکړي، په کار د فلسطین دغه میزایل ورکړي، پکار دی فلسطین ته هغه نظامی ټیکنالوژي ورکی، دغه عملی مدد دی. او صرف زبان سره، صرف اعلانیو سره، صرف زبانی مزمت سره کار نه کیږي. البته افسوس خبره ده دی ته ځنې نامهاد اسلامی حکومتونه، من جمله امارات عربستان دی یا داسې نور ځنې حکومتونه دي، هغه خو زبانی مزمت هم ونه کړلو. بحرین دی، هغه خو بلکې لګیو په دې ورځو کې هغه د حماس مزمت کولو، هغه خو دا توفیق هم حاصل نه شو چې زبانی مزمت وکړي. اور ځنې ملکونه داسې دي چې هغه منافقان روی یاده، لکه ترکی دی، ترکیه هغه نه نه اسرائیلو سره ملاو دی، د اسرائیلو سفارتخانه په ترکی کې دی، ترکی سفارتخانه په اسرائیلو کې دی، اور بلینز ڈالر دا هغو سالانه خپلو منځو کې تجارتی معاملاتی اور اندرونی تعلقاتی دی. نو هغه صرف اور صرف د مسلمانانو سترګو کې خاورې عايشي اور زبانی بیانات ورکړي ترکیه. دا صرف اور صرف مون نن ګورو بانوان یو غیر جانبدار اور بانوان یو د سمو پاکستان یا هندوستان یا دی ممالکو سره تعلق لرو، بری صغیر سره تعلق لرو، نو مو دا ګورو سره عملی حمایت د فلسطینیانو، عملی مدد امداد د فلسطینیانو صرف اور صرف ایران کوي. دی وجه همدا ته ګوره جواب لکونه دي، یو ته کوم دی هغه استکباری بلاک دی چې دا هغه مرکز امریکا او اسرائیل دی اور عربستان دی یا مثلا امارات دی یا بحرین دی یا داسې نور ډېر ممالک دي، یورپ ډېر ممالک دي، هغه هغه بلاکی دي، هغه د اسرائیلو حفاظت غواړي ته وکړي. اور یو د استقامت او مقاومت اور د مظلوم او د مستضعفینو بلاک دی چې دا هغه محور سکون دی، محور مقاومت سکون دی، هغه ایران دی، ایران اسلامي دی، اور نور یا لبنان دی یا یمن دی یا شام دی یا عراق دی یا نور ممالکو کې حکومت دی، هغه ټول د شیخونه دی، د مظلوم دی. نو دیو عملی پریکټیکل حمایت کوي. نن د اسرائیل د فلسطین حکومت فتح دی، هغه کې د اسماعیل هانیه کوم بیان دی، اور د مقاومت فلسطین حکومت لیډران دی، سرکړ د افراد هغه کوم بیانات دي، هغه اعتراف کړلو د مو حکومت کانی دی کې د ایران ډیره حصہ دی، بلکې مین حصہ دی ایران دی، اور کچری ایران ورسره دغه مدد نه نه کړی، کچری ایران ورته میزایل ټیکنالوژي نه ویل کړی، کچری ایران عملی مدد نه ویل کړی، کچری القوت برګید اور سپاه قوت هغه سره عملی مدد نه کړي، نو تیر مخکې فلسطین ولو کمی به نه حاصله کړی، یقینا دې ځلې به هم نه حاصله ولا، دې ځلې د فلسطین دې کمی به کې مین حصہ اور حکومت آغاد سپاہ قدس اور القدس برگیڈ اور دا محور مقاومت یعنی ایران اسلامی دے، اور تصور پورے دا اسلامی ایران قائم و دائم وی، انشاءاللہ تا دنیا کے بطول مظلوم کامیاب وی لکه څنګه نن په فلسطین کې کامیاب شولو. اخیری خبر ادا تا بعید نه دی، انشاءاللہ سمو با آغا ورز وگرو دا خو د اسرائیل جزوی شکست وو، انشاءالله د اسرائیل کلی شکست هم مخته روان دی، چې اسرائیل به د صفه یاسین میټو شي اور مکمل به دغه سرزمین دی ناپاک وجود نه پاک شي اور آزاد بشي انشاءالله.
ډیره مننه د اقبال بهشتي صاحب، ډاکټر علي واحدي صاحب، ستاسو څه نظر دی په دغه جنگ کې او په دغه بریدونو کې د مسلمانو هیوادونو رول ته په کومه سترګه ګوره، او د مسلمانو حکومتونو او دولتونو او هم دغه راز ولسونو څه فریضه جوړیږي؟
خو نو دا نړۍ ته الحمدلله په نړۍ اثر کې هم فلسطینیانو ته هم اسلامي وادونو ته اسلامي امت او رسنی ہوتا او اسلامی او پنری کی طولو بشری او انسانی نیادونو تا دا خورا روشانه دا چه دا جمهوری اسلامی ایران دا ریز دا فلسطینیانو پوراندی یو اسلامی او یو عادلانه دا ریز دی، او دوی بی لکوم غید و شد پشکاره دا والسرا اعلان کردی دی چه مرز د فلسطین د دولوس او د فلسطین د مقاومت ملاتړ د عبد الله خامنئی په اشکار د دول سره اعلان کړ چې دا موږ اعلانو چې هر ډله هر جمعیت چې د فلسطین د ملاتړ په سره د اسرائیل سره وجنګیږي او دوی ملاتړ کوي او دا زموږ اسلامي دنده ده. متاسفانه نن ورځ ګورو چې نه هیڅ سواد د فلسطین په وړاندې د ملاتړ په وړاندې د سینستانو پر ضد هیڅ نوی او عملي ګام نه دی پورته کړی. حالیه پس له دې چې سردار سلیمانی په شهادت ورسېدل په خورا اشکار دره او په لوړ اواز څرګ وویل چې سردار سلیمانی شهید و. دا دا معنا ورکوي چې جمهوری اسلامی ایران او طایفه‌ستاران ځواکونه خپل وظیفه بولی چې د فلسطین د ازادۍ د لپاره د ملاتړ د او د غوښت ازادۍ لپاره قرآن جدي ډول کار کوي خپل وظیفه ګڼي.
درنو محترم اوریدونکو، د فلسطین په مسله کې د دولس ورځې جنگ نو ورسته د اوربند په موضوع مو د مولانا صاحب اقبال بهشتی او ډاکټر صاحب علي واحدي نظرونه له تهران ریډیو واردل. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي.
وڅپانو ته کتنه
ډیر عزت منو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلی و منی عزیزانو د خبرونه په دیر شیبه کې زه فاطمی لخپل محترم همکار
حمید سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
دوستانو، دا هم د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه ده چې په خپل انټرنیټي سایټ کې نن لیکلي دي د ایران او اټومي انرژي د نړیوال اژانس ترمنځ د جامع نړیوالې اټومي موافقې د بشپړ اجرا او د ژمنتیاو د پوره کولو لپاره د شوي موافقې درې میاشتنۍ نیټه پای ته رسیدلې او د نړیوالې اټومي موافقې د ژمنتیاو د پوره کولو او اجرا کولو د منظمولو په خاطر په ویانا کې د ایران او څلور جمع یو ډلې د غړو هیوادونو د استازو د ګډ کمیشن غونډه په هماغه راز د شکونو په شپول کې ده. ورځپاڼه په دوام کې لیکلي دي د سیونیست رژیم د جنگیل وتکو یو پیلوټ اشوا کړی ده. په غزه کې د هستوګنې پر ودانیو د دوی حملې او بمباره د ناکامۍ له هغه احساس سره د مقابلې په خاطر کېدلې چې د دغه رژیم پر پوځیانو یې درون سیوری غوړولې. ورځپاڼه بیا لیکي واشي او تریګر سیونیست رژیم په سیف القدس جګړې کې د مقاومتي 44 د ډلو په وړاندې ډېره درنده او بده ماته خوړلې ده. دا د مقاومتي ډلو ادعا نه بلکې د لویدیځي خبري سرچینو غټ سرټکی دی. په عراق کې د انتخاباتو د بیرته ځنډولو لپاره د ځینو سیاسي نفوذ لرونکو بهیرونو خوځښتونه اوج ته رسیدلي دي. د امریکا د پولیسو په لاس د تور پوستي جارج فلوید له واشي ډوله وژلې کابو یو کال وروسته د یوې شوې نظر غوښتنې نتیجې ښیي چې د امریکا 60% خلک توکم پالنه په دغه هیواد کې یوه جدي ستونزه ګڼي. د روغتیا نړیوالې ادارې د ایسایو یو مسؤل مقام په نړۍ کې د کورونایي قربانیانو حقیقي شمیر د اوسنیو رسمي شمیرونو څخه کابو درې برابره زیات ښودلې. یعنې د کورونایي بحران د قربانیانو شمیر له شپږو تر اتو میلیونو مړو پورې اټکل شوی دی. دا سوری د ولسمشر د انتخاباتو د رایه اخیستنې په لاره کې د ځینو هیوادونو له خنډ جوړونې سره سره سوریاوالو خریزو د دغه هیواد په مختلفو ولایتونو کې په غونډو او لاریونونو سره د ولسمشر د انتخاباتو له ترسره کېدا خپل بشپړ ملاتړ اعلان کړی دی.
The عزیزانو دا هم د تهران چاپ ابرار ورسپانه ده چې په خپل نننۍ غنی کې لیکلي دي اسلامي انقلاب معظم لارخود او د مسلمانانو ولی امر حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی فرمایلی دي د فلسطین د غزې د مظلوم ولس د غڅو ورځو سخت امتحان د فلسطین ملت سلوړی او بریالی کړ. دا په داسې حال کې دي چې د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسدارانو عمومي قومندان سردار حسین سلامی په ډاګه ویلی دي سپاهي پاسداران به تل په شان د فلسطین د مظلوم ملت تر څنګ ولاړ وي. ورځپاڼې په دوام کې لیکلي دي په ویانا کې دیره په نړیوالو ارګانونو کې د روسیې سفیر او دایمي استازی میخایل اولیانوف ویلي دي په ویانا کې د جامع نړیوالې اټومي موافقې د غړیو هیوادونو د رواني خبرې اترې به په زیات احتمال سره تر جون پورې نهایي شي او ممکنه ده د دغو خبرو اترو په پای کې د ایران لخوا د یورانیمو د 60% په خولو چارې هم ودرېږي. په لبنان کې د حکومتي کابینې د جوړېدا شخړه یو ځل بیا د شکونو په شول کې ورغلی او ویل کېږي که تر راتلونکو څو ورځو کې سعد حریری د نوې کابینې د جوړولو په تکل کې بریالی نه شو نو ممکنه ده ولسمشر میشل اون د حکومتي کابینې جوړولو کار بل چا ته وسپاري. د سوریې په الحسکا او دیر الزور ولایتونو کې د دغه هیواد د پوځ او د مقاومتي چورلي ځواک په پاکوونکو عملیاتو کې د تکویري ترهګرو یو شمیر نور پټنځایونه تباه کړي او د دوی ځینې پوځي تجهیزات او وسایل هم ولجه کړي دي. د افغانستان د پوځي ځواک او وسلوالو طالبانو ترمنځ په ځینو سیمو کې اخوډب همهغه راز په زیاتېدا دی او دا عام خلک دي چې د دغو شخړو او جنګونو قرباني کیږي. دا په داسې حال کې دي چې وسلوال طالبان له یوه بل پلوه د سولې او ثبات خبرې کوي او بل پلوه یې په ټول هیواد کې خپلې وسلوالې حملې او تاوتریخوالی هم زیات کړي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ له شمالي وزیرستان سره نږدې په یوې پوله ییز سیمه کې د افغانستان له خاورې ترهګرو د پاکستاني پوځیانو پر پوستو برید کړی چې ویل کېږي یو شمېر کسانو ته یې مرګ ژوبلې هم اړولی دي. د هندوستان ځینو سرچینو ویلي دي په دغه هیواد کې د کورونایي بحران له همهغه پیله تر دې دمه په درست هیواد کې کابو 1200 متخصص او فعال ډاکتران د کورونا ویروس قرباني شوي دي.
خو دوستانو دا هم د تهران چاپ جامع ورځپاڼه ده چې په خپل انټرنیټي سایټ کې لیکلی دي د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باخر قالیباف د پارلماني غونډې په یوې برخې کې ویلي دي اسلامي امت د وحدت او یووالي په سیوري کې پر سیونیسټي وحشي رژیم بریالی شوی. ورځپاڼې په دوام کې لیکلي د اټمي انرژي نړیوال اجانس مشر رافایل ګروسی نیت لري نن نه وخته د ایران د اټمي پروګرام په باب د جامع نړیوالې اټمي موافقې د راتلونکي په اړه مهمه خبري کانفرنس ترسره کړي. باید وویل شي چې د ایران او اټمي انرژي د نړیوال اجانس د مشر ترمنځ د نړیوالې اټمي موافقې د بشپړ اجرا او د لورو د ژمنتیا د پوره کېدا په اړه درې میاشتنۍ موافقه شوې وه چې نېټه یې هم پای ته رسېدلې ده. د عراق ځایي سرچینو ویلي دي نن سهار د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د امریکایي پوځیانو د لوجستیکي کاروان په لاره کې دوه بم چاودنې شوې دي. البته د احتمالي مرجوب له په اړه یې څه د خبر تر مخابره کېدا پورې څه نه دي ویل شوي. د سوریې سانا رسمي خبري اجانس راپور ورکړی د امریکایي نیواګرو پوځیانو په لاس یو ځل بیا د دغه هیواد د غنمو ګودامونه غلا شوي دي. د لبنان د حزب الله ولسي غورځنګ مرستیال شیخ نعیم قاسم ویلی دی کله چې اسرائیل په یوې جبهه کې کوم بریالیتوب نشي ترلاسه کولای نو له مقاومتي چورلي سره به په څو جبهو کې څرنګ وجنګیږي. دا په داسې حال کې دي چې د سیونستانو یوې ورځپاڼې لیکلي دي پر نیواکي ټاټوبو د مقاومتي ډلو د توغندیو اټکل شوي تاوانونه په ورځ کې 8 ملیون ډالر اټکل شوي دي. د فلسطین د اسلامي جهاد غورځنګ د یوې فوجي څانګې القدس کنډکونو ویندوی ابو حمزه له فلسطیني ملته د ایران د اسلامي جمهوریت د بشپړ ملاتړ په قدرونې سره ویلي دي د مقاومتي ډلو په ستر بریالیتوب کې ایران بشپړ شریک دی. ورځپاڼه بیا لیکي د یمن په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي د متحده عربي اماراتو له ډیپلوماټیک سلاکار سره په کتنه کې په یمن کې د جنگ د ختمولو او دغه هیواد د وروستیو حالاتو په باب خبرې کړي او له هغه دغه جنگ د ختمولو غوښتنه یې کړې ده. د لیبیا د مالي چارو وزیر د دغه هیواد کنډواله شوي تاسیساتو او د تیلي پلیټ فارمونو د بیرته جوړولو لګښت 160 میلیارډ ډالر اعلان کړی دی.
قدر من اوریدونکو اوس هم را ګرځو ځینو نړیوالو ورځپانو ته چې د افغانستان د وروستیو بدلونونو په باب ځینې مقالې او مطلبونه لیکلي دي. البته باید وایو چې دغه لیکنې د دغو ورځپانو خپل درځونه دي. په سر کې هم ایپاک ټایمز ورځپانې په وروستۍ ګڼه کې لیکي چې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو په حال کې د بې ثباتۍ یو حالت حاکم شوی او د نړۍ قدرتونه دلته د خپل نفوذ پیدا کولو په هڅه سکیدی. ایپاک ټایمز چې په نیویارک کې د یو لوی چینل ایپاک میډیا ګروپ یو څانګه ده د کارپوهانو په حواله وایي د افغانستان د سولې بهیر په دې پورې تړلی چې د نړۍ قدرتونه یې په اړه همکاری کوي که سیالۍ. له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو نیټې ته کابو څلور میاشتې پاتې دي. همدې څلورو میاشتو کې د نړۍ او سیمې قدرتونه په دې بحثونه کې وي چې له افغانستان سره یې راتلونکي سیاسي اړیکې څه ډول وي. ورځپاڼې د منځني ختیځ د خپلواک تحلیلگر حمید ابراهیم په حواله حمله کې د افغانستان ناورین سیمه یې زیر خیل دي او حل لارې هم باید په سیمه کې ولټول شي. دغه تحلیلگر ورسپانه داسې لیکي چې که ځینې سیمه ییز هیوادونه د طالبانو مالی او پوځي ملاتړ بند او یو سیاسي جوړجاړي ته وهڅوي نو په داسې بڼه کې کولی شي پر طالبانو او افغان حکومت د سولې په هدف فشار راوړي.
خوږو دوستانو ورځپاڼو ته د کتنې وخت مو هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
شاد او آباد اوسئ.
ګرانو او محترمو اوریدونکو، هیله ده چې زموږ د خپرونه مو د پامو استفادې وړ ګرځېدلې وي. زموږ د خپرونه په همدې سره ختمیږي. تر بلې خپرونې پورې مو پلوې او مهربان خدای سپارو. خاد او آباد اوسئ.